دا مشال دیو دا زم تاسو کوربا اسرائیل مومن وخت ورځی دولت بجی شوی په دې غړي کې بواری په افغانستان کې بسلوال طالبان وای دوی په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پیرس کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې پر روان هڅو په کې خبرې کیږي دا به هم وره چې پاکستان ویل دی چې افغانستان داسې شواهد لري چې د افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی برید په پاکستان کې پلان شوی نو دوی ته دې ورکړي او د عوامي نېشنل ګوند مشر ویل دی په هیڅ صورت د کالاباغ ډیم نه مني د دې ترڅنګ هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی پامیر ساحل ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبری سر ټکی افغان طالبانو ویلي د دوی استازي په پاریس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي پاکستان د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شو او مصري ولسمشر له خپل هغه فرمانه لاس اخیستی چې تر مخې د ځان ته پراخ واک ورکړی و بشپړ خبرونه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو منلې ده چې د دوی دوه استازي په پاریس کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د افغانستان د سولې پر موضوع جوړیږي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي اژانس تویلي د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دې خبرو کې برخه اخلي افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د دې کانفرنس جوړولو ملاتړ وکړ خو ویل چې داسې ټولې خبرې باید په افغانستان کې دننه وشي دغه غونډه د یوې څېړنیزې ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانسې په مرکز فرانس پاریس کې کیږي غونډې ته د افغانستان د سیاسي اپوزیشن غړي او کارپوهان هم وربلل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد برید په پاکستان کې ترتیب شوی و د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي غوره بدا و چې تر تور لګولو مخکې افغان دولت د پیښې په اړه اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي وای اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 2 جنوري جون کې حمله په ترڅ کې ټپي شو ولسمشر کرزي پرون په کابل کې ویل چې دا حمله په کوټه کې ترتیب شوی او دا چې په دې اړه بل پاکستانه وضاحت غواړي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان سپریم کورټ هم فیصله ورکړي چې کالاباغ ډیم دی جوړ کړل شي دی به یې ونه مني تیر ورځ په پیښور کې د کالاباغ ډیم پر ضد یوې جلسې ته د وینا پر وخت اسفندیار ولی خان وویل هر کس چې په حکومت کې راغلی د پنجاب په زور یې خبره کړې چې دا ډیم به جوړوي
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور یې هم دغه خبره کوي چې مونږ کالاباغ ډیم به جوړو د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وایي چې بې اتفاق نه مونږ کالاباغ نه مونږ زه ورته یو خبره ستاسو د ټولو په وساطت کوم زه نه کنسنسس ته کوم او نه اتفاق ته کوم دې نه بنه چې دی وایي سپریم کورټ فیصله وکړي قسم دې کړل چې سپریم کورټ هغه فیصله وکړي
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان زیاته کړه که پنجاب ورسره د ورور په توګه وسی خو ښه ده که نه پښتنو نه پخوا د چا قمانداني منلې او نه به یې وسو مني ورځې مخکې لاهور هایکورټ په خپله یوه پرېکړه کې ویلي ول چې کالاباغ ډیم دې جوړ کړل شي د دې پرېکړې پر ضد په سند او پښتونخوا کې احتجاجونه وشول د قبایلی سیمې خیبر په باړی کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې چې پکې د اف سی ځواک یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل دی د شارواکو په وینا پیښه نن په شیر کمر سیمه کې شوې ده په باړه کې له کالونو راهیسې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له کبله یې په لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي د نننۍ بمی چاودنې پړه تر اوسه چا نه ده منلې پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری په برطانوي روغتون کې له ملال یوسفزی سره لیدلی دی تیر ورځ زرداری د نوموړي له ډاکترانو پلار او ورونو سره ولیدل ملال یوسفزی د برمنګم د ملکه الیزابت په روغتون کې ده او هلته یې درملنه کیږي نوموړي د اکتوبر پر 9 وسلوالو طالبانو په سوات کې شتلې وه د روغتیايي وضع خرابېدو له کبله ملال بیا برطانیا ته ورسول شوه د رسنیو له وعدې سره سم پرون ډاکترانو ولسمشر زرداری ته ویلي چې ملال ژر پر غېدو ده افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دی تیار دی چې په امنیتي تړون کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب یا استثنا پر ورکړه غور وکړي ټاکل شوی دغه تړون راتلونکی کال لاسلیک شي دا تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته چې د ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي په افغانستان کې د امریکا پوځیانو موجودیت بڼه یا تشکیل د سرتیرو او پوځي اډو شمیر مشخص کړي کرزی پرون ویل د اساسي غوښتنې دا دي چې امریکا ټول هغه کسان چې له ځان سره ساتلي او یا په زندانونو کې بندیان دي افغان دولت ته وسپاري او خپل ټول زندانونه وتړي او پر افغاني کلیو له چاپو ډډه وکړي. کرزی ویل که دغه شرایط پوره شول افغانستان لیواله دی چې امریکایي پوځیانو ته د خوندیتوب ورکولو پر مسأله غور وکړي. امریکا دا مهال په افغانستان کې تر 15,000 زیات پوځیان لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویګاداس او شاتسکس ویلي په دې هیواد کې لا هم له بشري حقونو سرغړونې روانې دي. د ویل دغه سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو کېږي. او شاتسکس چې پرون یې په کابل کې د بشري حقونو ونې پرانستله له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ټولنې ویشت غړي هیوادونه په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو رپورټونو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دی وایي موږ ډېر خپه او اندېښمن یو چې د ښځو په نښه کېدو په اړه پرله پسې معلومات ترلاسه کوو. د ډسمبر د 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو جګړو له کبله په میلیونونه کسان وژل شوي، ورک یا ټپیان شوي دي او دغه راز په پراخه پیمانه یې له بشري حقونو سرغړونې شوي دي. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر راخلاص کړل شوی دی. په یو بیان کې د ناټو په مشرۍ بهرنیو ځواکونو ویلي دلیپ جوزف وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ د سروبي له ولسوالۍ تختولی و چې نن سهار افغان او امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې راخلاص کړ. مصري ولسمشر محمد مرسي خپل هغه فرمان فسخ کړی دی چې تر مخې یې د قانون پرته ځان ته پراخ واک ورکړی و. د نوموړي ویاند البته ویلي چې مرسي به د لانجمن اساسي قانون یا آئین په اړه ټول پوښتنه ونه ځنډوي. او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي معاینې ښیي چې د ده په بدن کې د سرطان نورې خپرېدونکې حجرې یا خلیې موجودې دي او دی به د دې جراحۍ لپاره نن کیوبا ته ځي. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مو د مشالې دی نو وردل چې پامیر ساحل باندې کول په دې غړي کې باورې
که څه هم طالبانو ویلي دي دوی په پیرس کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون کوي خو افغان ولسمشر وایي
که طالبان چې کلور دي که سیاسي اپوزیشن دي که د دولت طرفداران دي زموږ ارزو ده چې دا ټول مذاکرات د افغانستان د انتقاد شي او دا مذاکرات افغانستان کې وشي.
د افغانستان د سولې په بهیر کې خنډان څوک اچوي؟ رحیم الله یوسفزی وایي
القاعده خو ځکه نه غواړي چې د هغې دلته کې دغه ټول دلته چې کسان لغې پاتې دي یا په آینده کې هغې د امریکې خلاف دایمي جنګ دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور هغې هم دغه خبره کوي چې مونږ کاروبار ډېمه جوړو. زه ورته یو خبره ستاسو د ټولو په وساطت کوم، زه نه کنسنسس ته کوم او نه اتفاق ته کوم، زه نه منم.
او په خبر ایجنسی کې د ترګری لواجی زپل شوی افغان کډوال وایي د ځای خلکو په چیر دی دوی ته هم مالی مرستې ورکړي شي.
بلاند د نړیستر دی راکې وای چې تاسو به جمعې پورز به خوځې پاس تاسو ته د کچکونه راځي به تاسو در کې وشه ورلو ما خبره به کې د ماجر وراله چې ودرې مو ماجر سره خپل دغه کو مخ کې وبختنه کو چې وری کو کوری نکو.
د دې تر څنګه نور هم یو شمیر رپورټونه لرو د مشالې د سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې وسلوال طالبان وایي د دوی دوه استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پیرس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبرې کیږي. دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ جوړیږي چې له افغانستانه سیاسي اپوزیشن او ځینو کارپوهانو ته یې هم د ګډون بلنه ورکړې ده. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
وسلوالو طالبانو تایید کړه چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي ایجنټس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپور نوې د کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ رابلل سوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي ایجنټس ته ویلي دوی په فرانسې کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوې چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون، ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خواندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقویې باعث کیږي موږ د هغه ملاتړ کوو او پکې ولاړ یو.
او خوشاله چې د مجلسونه کې خو د افغانستان د خلکو د پاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان دی. که طالبان دي که نور دي، که سیاسي اپوزیشن دي، که د دولت طرفداران دي، زموږ ارزو دا ده چې دا ټول مذاکرات د وخت افغانستان ته انتقال شي او دا مذاکره په افغانستان کې وشي.
په پاریس کې د جوړیدونکو کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، په دې معنی چې بېلابېل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر سي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل له تاریخ څخه خبر شي.
په پاریس کې د غونډه په داسل کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشی کړل او د ځینو نورو د خوشی کېدو ژمنه یې وکړه.
څرنګه تاسو په رپورټ کې واردل چې افغان چارواکي غواړي پاکستان هم د افغانستان د سولې په بهیر کې شامل کړي شي. همداراز په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په منطقه کې د امن پر ځای کولو په لړ کې یو بل ته نږدې شوي دي، خو دوی بیا وایي ځینې قوتونه د افغانستان د سولې په بهیر کې خنډونه چوي. د قوتونو څوک کېدای شي؟ د خالد خان په رپورټ کې.
افغان چارو باندې نظر لرونکي شنونکي او سیاسي مشران پاکستان کې د القاعده موجودګي د افغان سولې بهیر کې یو لوی خنډ ګڼي او وایي چې دواړو هیوادونو کې زوړ سوچ لرونکي قوتونه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې اعتماد فضا جوړونو ته خوشحال نخکاری. د نوم نخودلو په شرط یو کس چې د پاکستان حکومت کې په اهم چوکۍ پاتې شوی دی، مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس هم د القاعده ځنې لوړپوړې مشران شته او هغوی نه غواړي امریکه یا د افغان موجوده حکومت سره دی د سولې او د امن خبرې وکړي شي. دغه خبره په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی هم تکرار کوي او زیاتوي چې تر څو پورې د طالبانو مشر مولا محمد عمر او افغانستان دننه نور مزاحمتي تحریک غړي پوره پوره پخلا شوي نه وي، د افغان امن بهیر کامیابېدل نشي.
دلته چې کوم کسان لري پاتې دي یا پایند کې هغوی د امریکې خلاف دائمي جنگ دی او بل افغان حکومت هغوی دا ګڼي چې دا د امریکې یو قسم له بوډاګې دی. طالبانو کې هم څه خلک چې دي هغوی به هم د دې خبرو مخالفت کوي، ځکه په هغې کې هم په دې مسله باندې اختلاف دی. همدغه وجه وه چې طالبانو دا د امریکې سره خپلې خبرې چې دي نو هغه معطل کړي.
خو بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې افغانستان او پاکستان د نن حالات د مخکې په شان نه دي او د افغان سولې بهیر کې اهم لوبغاړي یعنی افغانان، گاونډي هیوادونه او د امریکې حکومت په منطقه کې د مخکې په نسبت امن راوستلو کې سنجیده ښکاري.
افغانستان دے زیاد احساس موجود دے اگر صورت حال نہ دے کہ لگا تل کے جو شوروی تیار ہے تو جنن دے فوجوں دے وطن نہ پت دنیا افغانستان تے شاکرا دے وقت فضا وچ خپل افغانستان کی دننا دے دلی پخلایا نے یا دلی مفاہمت دے پارا پورا امکان موجود دے او دا اگر صورت حال نہ دے کہ کوئی مناظرہ یا انقلاب کو نور سبا نبی نے پس ہو کہ سب تو کمیونزم او کمیونزم مخالف خلق او یا مجاہدین یا غیب مخالف خلق دے خبر دے کہ افغانستان کو پورا لکھ بدلنے کا کافی بدلنے راغلی.
رحیم الله یوسفزی د پاکستان حکومت له اړخه د ځینې طالب وسلوالو خوشی کېدل د امن په سفر کې لوی ګام ګڼي او وایي چې راتلونکي وخت کې به د پاکستان حکومت ځینې اهم طالبان مشران هم خوشی کړي. خو د ده په وینا په دواړو هیوادونو کې اوس هم د سوړ جنگ والا سوچ لرونکي خلک شته.
سوچونه خوشتوي کنه هغوی به هم دا غواړي چې دا خبرې اترې ونه شي او د خبرو د لارې مسله حل شي. افغانستان کې هم داسې ډلې شته خاص توګه منځ شمالي چې کوم تلوار دی هغې اوس خو شمالي تلوار نشته، خو د هغې چې کوم پخواني غړي دي هغې کې هم څه خلک طالبانو سره خبرې اترې نه غواړي. نو دواړو طرف ته داسې ډلې شته یا داسې سوچ شته چې هغوی خبرې نه کول غواړي. بل دا خبره هم ده چې دا جنګ چې کوم دی دا د ډېرو خلکو دپاره او ډلو دپاره یو کاروبار دی.
خود عوامی نیشنل ګوند مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د امن پروسه کې افغانان د ټولو نه زیات کردار ادا کولی شي او باید چې ټول افغانان په خپل منځ کې کینی او د سولې او د امن د پاره یو لار راوباسي. خو دی وایي چې د افغانستان، پاکستان او د امریکې حکومت لخوا د افغان د سولې بهیر د پاره خاص میکانیزم یا تګلاره نشته او باید چې دغه قوتونه په دې هم سوچ وکړي.
خبر ما ته
کارپوهان وای چې د پاکستان او افغانستان دولتونه د مخکې په نسبت په منطقه کې امن راوستلو کې یو بل ته ډیر نږدې شوي دي او په کار ده چې د خپل اولس او هیوادونو د خوشحالۍ او پرمختګ لپاره ګړندي او کوټلي ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان ویلي دی چې افغانستان داسې شواهد لري چې د افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی برید په پاکستان کې پلان شوی وو، نو دوی ته دی ورکړي. د پاکستان لخوا دا خبرې وروسته له هغې مخته راغلې دي چې افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس شوی حمله په پاکستان کې پلان شوی وو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال مجیب الرحمن انګار کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوې حمله غندلې او دا یو مجرمانه عمل بللی. په دغې اعلامیې کې چې بیګا ماخوستن خپره شوې راغلي چې که افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه، نو دوی ته دی وسپاري. پاکستان دا اعلامیه وروسته ترغې خپره کړه چې حامد کرزي د شنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوې وه. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې به یوارې بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه محمد سعد د نوموړي دا خبرې له وخت وړاندې بولي او وایي چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي، کنه نو هغه زورورې کړۍ به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
ولا پاکستان هم داسې خلک شته چې هغه افغانستان مخالف دی او په کاروي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا به خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ډېرم څوک یې نو هغه لخت نه د پذیرایي نه کېږي، د دې خیر مقدم نه کېږي. نو زما په خیال باندې داسې بیانونو سره به تعلقاتو باندې خو اثر پروز وي، د یو منفي اثر به راځي. ما ته پته نه لګي چې داسې بیانونه ورکولو سره خاص کر په امریکا باندې مې تنقید او په پاکستان باندې تنقید کاردي صاحب په بند باندې نه پوهېږم. دا
نوموړی همدار از وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په باب خپله تګلاره کې یو څه نرمښت راوستی و، خو په خبره خاید حامد کرزي تر دې څرګندونو وروسته د اسلام آباد پالیسي جوړونکې ادارې پر خپلو وروستیو پریکړو له سره غور وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین رباني تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې، تر ډېرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې او پاکستان د دغې شورا نوي مشر صلاح الدین رباني ته د سولې له بهیر سره د مرستې ډاډ ورکړ. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو وار بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکې دا ویډیو چې په کار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو. که یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن ده چې موږ نورې سفارتي او سیاسي لارې چارې استعمال کړو. دا په خیال باندې دې پېښې په وجه باندې د حامد کرزي د دغې وینا په وجه باندې به بیا هغه اړیکې خرابې شي او امن چې کوم پروژه وه هغې باندې به اثر غورځېږي.
نوموړی وایي که څه هم حامد کرزي نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پاکستان پوهیږي چې اصل اشاره یې دوی ته وه. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په خپل یوه میلمستون کې د هغه کس له خوا ځان وژونکې حمله وشوه چې ځان یې د سولې استازی بللی و. حامد کرزي د شنبې په ورځ همداراز وویل چې په کومه پیچلتیا او مهارت چې دغه بم د برید کوونکي په ځان کې ځای پر ځای شوی و هغه د طالب کار نه دی، ځکه چې دا په بشپړه توګه یو مسلکي او انجینري شوی کار دی او په دې کې لوی ماهر لاسونه ښکیل دي. د ملي امنیت پر لوی رئیس د برید په داسې وخت کې وشو چې تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په افغانستان کې د سولې بهیر په باب ځنډېدلې خبرې یوارې بیا پیل شوې. د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې که دواړه حکومتونه په خپلو څرګندونو کې له احتیاط څخه کار وانخلي نو د سولې روانې هلې ځلې به یوارې بیا له ناکامۍ سره مخ شي.
تاسې د زمنګ همکار رپورټور د همدارز نړیوالې رسنۍ د زین استخباراتي ادارو ځای خلکو چارواکو لخلي وای چې د القاعده مهم مشر ابو زید چې د ابو یحیی الیبی ځای ناستې ټاکل شوی بو د تیر زیات پورزه د شمالي وزیرستان په میرلی کې پر یو کور تر سره شوی ډرون برید کې ووجل شوی دی. تفصیل د مشال ډیو خبري الله کوي.
راپورونه د شمالي وزیرستان ځایي خلکو او ځنه استخباراتي ادارو چارواکو د خلیوای ابو زید چې د ابو یحیی الیبی په ځای د القاعده سینیئر کمانډر یا ځای ناستې ټاکل شوی وو. دوه ورځې وړاندې د میر علی سره نږدې پر یو کور باندې د میزایلی برید په نتیجه کې وژل شوی دی. دغه برید د تیر جمعرات یا پنجشنبه په ورځ د میرانشاه په ختیځ 12 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهی کلی کې پر یو کور باندې شوی وو. په میرانشاه او میر علی کې مو چې کله د استخباراتي ادارو د چارواکو نه وپوښتل نو د نام او آواز نه ورکولو په شرط یې ووی دوی هم په دې خبر دی خو د نوموړي د وژنې تصدیق نشي کولی ځکه چې لا هیڅ معلومه نه ده چې ابوزید په رښتیا هم په دې برید کې ژوند د لاسه ورکړی دی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو هم د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. په دې اړه مو چې کله د قبایلي چارو کارپوه مشتاق یوسف زینو پوښتل چې د ابوزید د وژنې څومره تصدیق کېدلی شي نو دوی مشال ریډیو ته وویې
او دا اوس چې کوم اطلاع راغلی چې په دې کې ابوزید مړ شوی دی او دې د القاعدې مشر او یقیناً که دې مړ وي نو دا به د القاعدې لپاره یو بل ډېر نقصان وي ځکه چې داسې اطلاعات وو چې دې د القاعدې مشر شو کله چې ابو یحیی الیبی او درستان کوم په میرلی کې په ډرون حمله کې وژل شوی.
سرچینې وایي ابوزید څو ورځې وړاندې هغه ځای ته لیږدول شوی و چې په ډرون برید کې ووژل شو. نړیوالې رسنۍ د ځنه پاکستانی چارواکو د خولې وایي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د یو مشر په وژلو خبر دي خو د تصدیق په اړه دقیق معلومات نه لري. ابو یحیی الیبی د روان کال جون میاشتې په سلوارمه نیټه باندې د شمالي وزیرستان میرعلي حسوخیل کې پر یو کور باندې د میزایلی برید په نتیجه کې وژل شوی و.
مشال ریڈیو وار
اردن کو اپتاباد کمیشن د امریکای فوجانو لخوا د اوسهما د وجن لپاره د ترسره شو پټو عملیاتو په اړه خپل رپورت مکمل کړی دی. په رپورت کې راغلی دی چې د القاعده پخوانی مشر اوسهما بن لادن د عملیاتو پر وخت په اپتاباد کې په یو کور کې موجود وو. د کمیشن رپورت لمخې دغه بخنه غواړم د کمیشن رپورټ مخې ته راغلی خو پوښتنه ده چې اوس به د پاکستانی حکومت راتلونکی ګام څه وي او دا چې په پاکستان کې د اوسما د موجودګۍ ذمواري پر چا راځي دا او نورې په دې رپورټ کې وو. اپرابات کمیشن د امریکایي فوجانو لخوا د اوسما د وجنې لپاره د ترسره کړو پټو عملیاتو په اړه خپل رپورټ مکمل کړی دی. په دې رپورټ کې د ستر حکومتي او پوځي چارواکو بیانونه هم شامل کړی شوي دي. د رپورټونو له مخې ورته بیانونه دا خبره تصدیقوي چې د القاعده پخوانی مشر اوسامه بن لادن د عملیاتو پر وخت په اپټاباد کې په یو کور کې موجود وو. د کمیشن رپورټ مخې ته راغلی خو پوښتنه دا ده چې اوس په د پاکستانی حکومت راتلونکی ګام څه وي. په لاهور کې کارپو پروفیسر حسن اسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د هغه په خیال پاکستان اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې د اوسامه مسله بیا راپورته کړي.
میرا نہیں خیال کہ اب وہ اسامہ بن لادن والے ایشو کو یہ لوگ آگے چلائیں گے یا کسی کے خلاف ایکشن لیں گے. اگر کوئی انکوائری
زما خیال نہ دی چھ دا پاکستان حکومت بہ دو اسامہ مسئلہ پر مخبوزی یا بہ چا خلاف کاروائی وکل سی کہ کم تحقیقات کیجی نو ہغه بہ پپٹوی او دولس پوڑان دی بنوی. زما خیال نہ دی چھ دا پاکستان حکومت بہ دا مسئلہ بیا رجوندی کری چھ دو اسامہ دا موجودگی پ اڑچا تہ معلومات وو او کنو هغوی دا باب بندول غواړي او زما خیال نه دی چې دا مسله به پر مخ لاړ شي.
بلخوا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو د پوز پخوانی لیفټیننت جنرال ترت مسعود وایي د کمیشن په رپورټ کې هیڅ نوې خبره نشته ځکه چې دا خبره لوړاندې هر چا ته معلومه وه چې اوسامه په اپټاباد کې موجود وو او دغه رنګ د اوسامه په لټون کې د مرسته ورکوونکي ډاکټر شکیل افریدی نیول هم د دې یو ثبوت دی.
میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے کچھ عرصے میں رپورٹ ریلیز کرے جس کے
پر دیکھیے خوصہ شک نشتا چھ ہغا دلتا موجود بو خوخکاری داسی چھ حکومت با پر راتون کی سمودا کی رپورٹ جاری کری چھ خلق یہ ہم انتظار کوی زکہ چھ پا پاکستان کے دا ڈیر خراب تاریخ پاتی شوی دی چھ کمیشن جوڑی کی خوصہ گٹ یہ مخیتا ناراضی نو اوس ته مسرګندیږي او څنګه چې د پاکستان حکومت هم وعده کړي چې د اسامه په اړه د کمیشن رپورٹ به جاری کولی شي.
چونکہ توقعات تو یہی ہیں اور حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے.
قرو دفاعی چارو کارپو حسن عسکری وائی کچری پاکستان حکومت د اسامہ مسلح را پورته کوي نو بیا به ضرور د دې منفی اثرات په فوز او استخباراتي ادارو راځي. نو پاکستان حکومت به کېدای شي د رپورٹ هغه برخې په ډاګه نه کړي چې حساس دي. حسن عسکری زیاتوي امریکا هم اوس نه غواړي چې د اسامہ په اړه له پاکستان څخه پوښتنه وکړي ځکه چې امریکا اوس له پاکستان سره د موجوده حالاتو په رڼا کې اړیکې جوړوي. امریکا په 2014 کال کې له افغانستان پوځونه وباسي او غواړي چې له ځواکونو وته وروسته څرنګه د افغانستان ثبات ټینګ پاتې شي.
امریکا کا انٹرسٹ آگے کی طرف ہے, پیچھے کی طرف نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ
دا امریکہ گٹ مخ پوڑان دتلو کی دا زما خیال نہ دی چ پ موجودہ حالات کی امریکہ بیا ل پاکستان سر خپلی اڑی کی خراب کڑی زکہ چ دواڑ ہی وادو نغواڑی مخ پوڑان دی ولارسی دا 2014 کال روستہ پوری خپل اڑی کو تا دوام ور کڑی.
دونوں آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں 2014 اور اس سے آگے.
دا چ پ پاکستان کی دا اسامہ موجود گئی ذمہ واری پر چا راضی دے پختنے پر جواب کیا حسن عسکری وائی.
اگر انٹیلیجنس کو پتا تھا تو وہ میرا خیال ہے لوئر لیول پہ پتا ہوگا.
کپا استخباراتی اداروں کی چاہتا معلوم ہوا نو کیدائی سی پلان دکھا چوا خو خبر ادا دا چی دور پکو او القاعدہ ڈلی لپارا پا پاکستان کی ہمدردیان استا مذہبی ڈلی دی ہم دا شان پا سرکار کی ہم پلان دکھا چا خلق خوستا نو آخر دا سی یو نیٹورک خوو چی پا وسیلہ اسامہ لیو جائے سخ بل جائے تا گرا تا کاوی
تو آخر کوئی نہ کوئی نیٹورک تو تھا ہی نا جس سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا رہا ہے.
تو اسلام آباد کے دفاعی چارو کارپو او د فوز پخوانے لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی باید چې د اسامہ پھاڑا جوړ شوی کمیشن د نورو کمیشنونو برعکس څه نتیجې مخې ته راوړي او ولسته دا په ډاګه کړی شي چې په پټاباد کې د اسامہ په پټولو کې څوک ککړ وو څنګه او د څه مقصد لپاره اسامہ د غلطه کې ساتل شوی وو. رپورٹ مور د همدارزه یو بل رپورٹ هم لرو د وامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویلي دي چې د پاکستان د دریو صوبو د کلا باغ دې مخالفت کړي نو اوس که سپریم کورټ هم د دې په حق کې فیصله ورکړي نو دوی به نه مني او نه د دې جوړولو ته څوک پرېږدي. د وامي نېشنل ګوند مشر لخوا د څرګندوني وروسته له هغه مختار غلي دي چې د لاهور های کورټ ویلي دي چې کلا باغ دې د جوړ کړي شي. په نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورٹ کې ورو
پیخور نشتر حال کې د عوامي نشن ګوند د کلاباغ ډیم په ست یو احتجاجي جلسه وشوه چې په کې د پارټي مشر اسفندیار ولی خان علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی افراسیاب خټک د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین د سند صوبې د عوامي نشن پارټي مشر شای سعید نه علاوه د صوبې نور وزیرانو او عہدیدارانو ګډون وکړلو. په ویناګانو کې ټولو مشرانو کلاباغ ډیم یو خخه شوې مسله او د ملک د تقسیمولو او د پختنو د بربادولو منصوبه وبلله. په دې موقع د پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د کلاباغ ډیم جوړولو اواز صرف د پنجاب نه اوچتېږي بل دا چې د پنجاب صوبې د پاکستان مسلم لیگ نواز د مشر نواز شریف هم اوس دا مني چې د ټولو صوبو د اتفاق نه بغیر دا ډیم جوړول به ممکن نه وي.
خلک د پنجاب یو جج یادای خدا را پنجاب دا یو جج خبره نه ده چې هر څو حکومت ته راغلي دي د پنجاب په زور دی هم دغه خبره کوي چې مونږ کلاباغ ډیم به جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وایي چې اتفاق دا را کنسنسس دا مون کالا باغ نمون زور تا یو خبر استاس دا طولو پا وساطت کوم زن کنسنسس تا کوم آن اتفاق تا کوم دینا بنا.
نوموړي زیاته کړه کچره د کلاباغ ډیم جوړولو پریکړه سپریم کورټ هم وکړي نو دوی به د سپریم کورټ دغه پریکړه نه مني. بل دا چې پنجاب عمرله د ملک په نورو صوبو باندې کمانډري غوښتره او ولې دوی نه مخکې د پنجاب کمانډري منلې ده او نه به اوس مني.
او ډېر په ادب د خپل ځینو مرګورو نه چې دوی وایي سپریم کورټ کې فیصله وکړي قسم نه کېدل چې سپریم کورټ هغه فیصله ومنه. مونږ په پاکستان کې څلور صوبې څلور نه یي مشر کشر ورا کې وي پنجاب مشر دے بازی رتولو نہ زیادتا تھا خرور ولی بتائی کہ پنجاب دا پاکستان تا وفاق کی دا یو صوبے کے سیل گزارا کئی پسر سٹر گورا تا قبول دے وہ کاغا تا دے وفاق کمانڈر سان جوڑائی نو کمانڈری منگ دا اچھا نلا من لہنے من لکا تیار کہ باچا خاندہ بہوی چی منگے نا منو نو منگ پتا دا چا باز نا منو.
اسفندیار ولی خان اول کچاری پدی لڑکی دتا دا توہین عدالت سزا ہم ورکڑ کی گی نو دے حقی تا ہم تیار دے
نو فرمان کنو چی مالا کنڈر کم کوٹ رہا چی کنڈر کم کوٹ رہا چی زی ورکا پا مخوان نیو ہے مدد بیا این لا سزا چی سرا سرا کئی اگا دی را سرو خو چی خبری تا نکوا کی دے کلی چی اوی دارا پای متنازع مسئلہ کی زم فرید کی
هغه اداره بیا زما لپاره متنازع ده. د هغه ادارې د حکم زما لپاره بیا هیڅ حیثیت نشته. زما لپاره که حیثیت هغه ستاسو ده، زما لپاره که حیثیت د دې پښتنې خاورې دی.
یادونه وړله چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دې مقبانې خپله وینا کې وویل چې کالاباغ ډیم یوه مړه شوې اسپه ده او د دې بیا را ژوندي کول اصل کې د پښتنو دشمنان دي، د پاکستان دشمنان دي او دوی به کله هم دا جوړولو ته پرې نه ږدي او خپل موقف باندې به کلک ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سبانه دولسې بجې شوې دي او په همي ساحل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې د خبرو لنډیز وورو.
افغان طالبان ویلي د دوی استازي په پیرس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. پاکستان د افغانستان روس مشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. په قبایلي سیمې خیبر کې یوه چاودنه شوې چې پکې د اف سي او سرتیری وژل شوی او بل شوبل دی. پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري په برطانیا کې له ملالۍ یوسفزۍ سره لیدلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دای امریکایي ځواکونو ته د استثنا پر ورکړه غور کولی شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس اوشاتسکس وایي په دې هیواد کې لا هم له بشري حقونو سرغړونې کیږي. او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي په بدن کې د سرطان نښې موجودې دي او نن کیوبا ته د جراحۍ لپاره ځي.
لن خبرونه مو د مشال لري نو واردل شي په امیر ساحل وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارو کې سرغستی احمد الله ته وکشي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار په مقابله کې طلب زیاتې دو او په یخنۍ کې په دریابونو کې د اوبو مطلوبه مقدار کې کمی راتلو وروسته د بجلی لوډ شیډنګ یو مستقله مسله جوړه شوې ده او حکومت د دې مسلې څخه مستقل حل راوستو په ځای د اعلی پای اجلاسونو راوغواړي او د ماهرینو نه پکې تجویزونه او سفارشات واخلي او د اجلاسونو وروسته اولس سره صرف د لوډ شیډنګ کې د کمی راوستو وعده وکړي. ادارې لیکي چې جمعې شروع کېدو سره په دریابونو کې د اوبو سطح ډېره کمه شي چې له وجې توربیلې او ورسک ډیمونو کې ټولې ټربائنې نه چلیږي او په موجوده وخت کې د توربیله ډیم په 14 پاور یونټو کې 15 یونټې بندېدو له وجې 1200 میګاواټه کمه بجلی جوړیږي چې له وجې په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې یو وار بیا اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د باشا ډیم، نیلم جهلم پراجیکټ او د نورو یو شمېر بجلی د پیدا کولو په منصوبو خبرې د تیرو څو کلونو نه کیږي خو تر اوسه په منصوبو کار پیل نکړی شو چلوجه وخت په وخت د بجلی مسله زیاتیږي. اداریه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې د بجلی بحران په مستقله توګه د حل کېدو څخه امکانات خو په نظر نه راځي خو داسې کې د ملک ولس لپاره کار دی چې د بجلی غلا پریک دی او خپل بلونه په ایمانداري سره ورکړي او حکومت له هم په کار دی چې د بجلی په منصوبو دی سیاست نه کوي او په ایمانداري سره د منصوبي شروع کړي چې دا شان د مسله ترڅ حد حل شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې دی اخباری خبر مطابق د پاکستان اولس په نړۍ کې د ټولو نه په ګران بیا پیټرول اخلي او په ملک کې د پیټرولو یو ګیلن یعنی 4.5 لیټر پیټرولو قیمت د یو عام تن د ایوینیم ورځ تنخوا برابر دی. ادارې لیکي چې ملک کې کله هم د پیټرولو په نرخ کې د کموالی خبره کیږي نو حکومت دا دریز لري چې پیټرولو نرخونه د نړیوال مارکیټ سره تړلې شوې دي خو اصل حقیقت دا دی چې حکومت ته په کم نرخ پیټرول ترلاسه کیږي نو دغه نرخ برابر پر ټیکس هم لګوي چې لوجه پیټرولو بیا ډیره زیاته شي. ادارې لیکي چې حکومت په پیټرولو ټیکس را کم کړي نو دا شنبه اولس ته ډیره فائده ورسی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک په ملک کې د پاسپورت دفترونو عملی ته هدایت کړی دی چې درې شفتونو کې د کارونه وکړي او په یو اونۍ کې دننه دننه خلکو ته پاسپورټونه ورکړي. ادارې لیکي چې د یوې اندازې مطابق دا وخت یو نه تر یو نیم لک خلک د خپل پاسپورټونو جوړېدو په انتظار دي چې پکې یو شمېر خلک دا شکایت لري چې د دې ځنډ غټه وجه دا ده چې دوی د جنټانو په ځای په قانوني توګه د پاسپورټونو حاصلولو لار خپل کړه. ادارې لیکي چې متعلقه محکمې له پکار دي چې انکوایری وکړي چې ولې د خلکو ته په وخت پاسپورټونه نه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټیل ټایمز ورسپانه لیکي کلاباغ ډیم منصوبه د یوې صوبې پنجاب په ګټه کې ده او د دریو صوبو په تاوان کې نو باید په دې مسله خبرې پای ته ورسیږي. بلخوا واسټ جنرال لیکي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې د روانو انتخاباتو د تیاریو
جاج واخلي. دغه دوړ مقالو غټکی له فرخند وزیر نورو.
دلی ټایمز د کالاباغ ډیم په اړه لیکي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان سیاست د کالاباغ ډیم د مسلې نه راونه وته. په سند اسمبلی کې د کالاباغ ډیم خلاف د قرارداد منظورول دا په ډاګه کوي چې که پنجاب د دغه ډیم د جوړولو حمایت کوي خو نورې صوبې یې په کلکه غندي نو باید دا مسله اوس د تل لپاره ختم شي. ورځپاڼه لیکي باید د پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د دې مسلې په مکمله توګه د ختمولو لپاره کار کړی وي، لکه څنګه چې مخکې بېنظیر بوټو د کالاباغ ډیم خلاف د ناستې احتجاج کړی وو او د دې ډیم منصوبه یې په کلکه رد کړې وه. نو باید په موجوده وخت کې هم حکومت دې ډیم د مستقبل په اړه یوه واضحه تګلاره ولري او دا موضوع د همیشه لپاره ختم شي. په کالاباغ ډیم د بحث په دوران د سند اسمبلی مرستیال سپیکر شهلا رضا په خپله وینا کې وویل کالاباغ د خیبر پښتونخوا نوخار او مردان ضلعو ته نقصان رسوي او سند او بلوچستان د وچکالۍ سره مخ مخبی، نو باید پنجاب د دې مسلې نه راووزي. د لاهور های کورټ د کالاباغ ډیم په اړه د فیصلې وروسته په خیبر پښتونخوا او سند کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. د سند اسمبلی غړو په خپلو ویناو کې دا هم وویل چې د دغه ډیم د جوړولو سره به د دوی د صوبې خلک د سکلو د صفا اوبو نه هم محرومه پاتې شي. ډیلی ټایمز لیکي په کالاباغ د بحثونو نه دا خبره هم څرګندېږي چې څنګه د پنجاب او نورو صوبو ترمنځ ناباوري موجوده ده. اخوا واسټری جنرال لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې هلته به په 2014 کال کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره د روانو تیاریانو جایزه اخلي، چې دا شان د دغه هیواد د حکومت انتقالېدل په شفافه او پرامنه طریقه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي یو شمېر افغان او بهرني چارواکي داسې فکر هم کوي خلیلزاد به دې ته هم ګوري چې آیا د پخپله د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي او کنه. اخوا خلیلزاد په یو ایمیل کې د داسې رپورټونو تردید کړی وایي دا یې د افغانستان ته د سفر مقصد نه دی. یو شپېته کلن خلیلزاد به په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي مېلموي او د دغه هیواد د چارواکو او سیاستوالو سره به ویني. هغه د 2003 نه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وو او په دغه دوران کې به د افغان حکومت لپاره په خپلو خبرو کې زموږ ټکی استعمالولو. د خپل موجوده سفر په اړه خلیلزاد وایي دی د دې خبرې د یقیني کولو لپاره کابل ته تللی چې د حکومت انتقال په پرامنه، شفافه او جمهوري توګه ترسره شي. وال سټریټ لیکي که چیرې خلیلزاد په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شي نو دی به خپل د امریکا شهریت ختموي، خو هغه تر اوسه په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه وري. د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلي دي د پاکستان د پخوانی فوزي امیر ضیاء الحق زوی اعجاز الحق تور لګولې چې پخوانی فوزي مشر مرزا اسلم بیگ د هغه د پلار د وجلو په سازش کې لاس درلودو. نوموړي تور ولګاو چې اسلم بیگ د الوتکې ټوکړې پټې کړې وې چې دا رنګ معلوم نه شي چې د هغه د پلار جاز لبل جهاز څخه په میزایل وشتل شوی وو. نور تفصیل لگی دمی اور استورو. د ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د پخوانی فوزي امیر ضیاء الحق زوی اعجاز الحق تور لګولې چې پخوانی فوزي مشر مرزا اسلم بیگ د هغه د پلار د وجلو په سازش کې لاس درلودو. یو شخصي ټي وي چینل سره په خبرو کې اعجاز الحق ویل هغه ته پر دې افسوس ده چې د هغه وخت د ایسای مشر حمید ګل د خپل افسرانو لخوا د ضیاء الحق د وجنې هیڅ پوښتنه ونه کړه. نوموړي تور ولګاوه چې اسلم بیگ د الوتکې ټوکړې پټې کړې وې چې دا رنګ معلومه نه شي چې د هغه د پلار جاز لبل جهاز څخه په میزایل وشتل شوی وو. اجازه زیاتوي بیگ په جهاز کې د مړو شوو کسانو د معاینې اجازت هم نو ورکړې چې دا رنګ دا خبره پټ کړې شي چې په الوتکه کې هر یو تن د زهریله ګیس له وجې مړ شوی وو. په مقاله کې راغلي دي هیڅ چاته نه د معلومات چې ضیاء الحق چا وجلې وو، خو خبره دا ده چې کله مرزا اسلم بیگ د پوځ مرستیال مشر جوړ شو نو په هغه وخت کې ضیاء الحق د عربانو ډیر تابعدار وو او د خلکو د اسلام پاله کولو په بدل کې یې د پیسو اخیستو وړاندیز ورکړو د دې هدف دا هم وو چې د ایرانی انقلاب مخه ونیول شي. په 1980 کال کې په خوانی پوځي جنرال ضیاءالحق د سعودي عرب بادشاہ د یو مشاور لخوا د لیکل شوی قانون پر اساس په شیا مسلکو مسلمانانو باندې زکات نافذ کړو. د عراق او ایران ترمنځ د جنگ په وختونو کې ضیاءالحق وختل چې د یو منځګړی کردار ولوبوي او د ایران خمینی سره جوړجاړی وکړي، خود خمینی جواب مثبت نه وو. عرب او امریکا د شوروي اتحاد پر ضد جنگ لړکې ضیاءالحق ته مالی مرستې ورکړي. هغه وخت شیعهګان په پېښور کې میش د سنی مسلکه او شیعه ضد افغان طالبانو څخه په فشار کې وو. کوم وخت چې میرزا اسلام بیگ د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو، هغه وخت ضیا یو جهادي لښکر ته په کورمه او پړچینار کې د شیعهګانو د قتل عام اجازت ورکړو. په رپورټ کې راغلی دی د ضیاءالحق له مرګه وروسته د هغه وخت مسلم لیگ مشر نواز شریف ډیر حیران شو چې میرزا اسلام بیگ هغه ته لویلو پرته د ایران سره پټ په پټه اټومي تړون لاسلیک کړی. د ډاکټر عبدالقادر خان فعالیتونو د ضیاءالحق الوتکې راغورځېدو پیښې ته یو نوی شکل ورکړو. د ضیاءالحق د الوتکې پایلټ مشهود حسین هغه تن وو چې چین ته یې د عبدالقادر خان د اټومي بټۍ سامان وړی وو. دغه پایلټ د یو ځایي مذهبي عالم عارف الحسینی د مرګ ذمهوار ضیاءالحق ګرځولی وو او نوموړي ویلی وو چې له ده سره د ضیاءالحق سفر به د ضیاءالحق اخیری سفر وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
یو بل مقاله هم لرو. د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلی دی د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې سغدریزو د اف ام ریډیو چینلونو د لارې په خلکو کې ویره خوره کړې ده. همداشان یو شمېر سغدریزه د اف ام ریډیو د لارې خپل سوچ او فکر نور ته رسوي. د چارواکو په وینا چې دې سره امن ته زیان رسیږي. نور تفصیل د انیسه اجمل لرو.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کلی کې د سواد فضل الله په هغه لومړیو سختریزو کې دی چې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د اف ام ریډیو چینلو د لارې ویاره خپره کړه او وخت سره سره دا د ملا ریډیو په نوم پیژندل شروع شو. اداریه لیکي د هر څه هغه وخت شو کله چې فضل الله ډلې سواد په خپله ولکه کې واغستو او په خلکو یې د سختریزه مذهب نافذ کړو، چې وروسته بیا په 2009 کال کې د پاکستان پوسټ دغه ډله د سیمینا په شا کړه. ډان ورځپاڼه لیکي خو د اف ام چینل د لارې د تقریرونو خپرولو مسله لا اوس هم تون لري او مختلف سغدریزه اوس هم د ریډیو د لارې خپل خیالونه خپروي. ادارې لیکي په خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ جګړه هم شوې چې دواړو ډلو به غیر قانوني اف ام ریډیو چلولې. د هر ستا په کتو سره د یو صحیح اړخته ګام دی چې تقریبا په لسګونو اف ام ریډیو چینلې بندې کړل شوې او تیرې څو ورځو وړاندې په سوابه کې د ریډیو آلات هم په قبضه کې واغستل شو. دوی به د مذهب په اړه مختلف عقیدو پروګرامونه خپرول چې د چارواکو په وینا د سره د امن و امان صورتحال خرابېدای شي. ادارې لیکي که څه هم ریاست لا پکار دي چې غیر قانوني ریډیوګانې بندې کړي، خو دې سره سره هغه چینلو ته چې په قانوني توګه لایسنس ترلاسه کړي نور مراعات ورکړي چې په ټولنه کې د راوردارۍ لپاره سم او غیر لانجمن پروګرامونه جوړیږي. دوی له لومړي دا کار د خارونو نه پیلول پکار دي. ورځپاڼه لیکي حکومت لا پکار دي چې د ریډیو لایسنس فیس کم کړي او په دې لړ کې اسانتیاوي پیدا کړي. د پاکستان په شمال مغرب کې زیاتره سیمو ته د ریډیو پاکستان د اے ایم خبرونه رسیږي، خو د اف ام د خبرونو معیار تر ټولو زیات ښه دی او په هغه سیمو کې زیاته اړتیا لري چرته چې ودې ته ضرورت دی. ورځپاڼه په پای کې لیکي که د ریډیو پروګرام په ذمهواره توګه جوړ شي نو په ټولنه کې بدلون ممکن دی. که چیرې د پاکستان نورې برخې د اف ام ریډیو ګټې ترلاسه کولی شي نو ولې د دې هیواد شمال مغربي سیمې د دې ګټو نه محرومه وساتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په خبر ایجنسی کې هغه مشت افغان کډوال چې د ترګری په پیښو کې ورته مرګ جوړ لیدل ده، وایي دوی ته هم د خبر ایجنسی د نورو اوسیدونکو په څیر مالی مرستې ورکړي شي. دوی وایي چې د لوړګي تحصیل چارواکو ته د دوی د پیسو چیکونه ورکړل شوي دي خو دوی ته نه ورکول کیږي. نور تفصیل په سیمه کې د مشالې ډیو خبر جاری کوي.
په خیبر ایجنسی کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای چې د کورنۍ او ځینې کسانې دلته د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او جوبل شوي دي، خو د سیمې انتظامی چارواکي دوی ته د دغو کسانو معاوضه یا مالی مرستې نه ورکوي. دوی وایي چې د خیبر سیمې اغیزمن شو کورنیو په څیر د افغان کډوالو مالی مرستې هم راغلي دي خو دوی ته یې نه ورکوي او د خیبر سیمې خلکو ته ورکړی شوې. د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د میوو یو دکاندار افغان کډوال امین خان مشال ریډیو ته وای چې مو د مخ کې د زخخیلو په اډه کې په یو بمی چودنه کې ماما ووژل شو او د مالی مرستې چک اوس لوړګي تحصیل ته راغلی دی، خو لا تر دې دمه یې کورنۍ ته نه دی ورکړی شوی.
بیا لاندې سر دی راکې وای چې تاسو به جمعې په ورځ به وخیژئ، پاس تاسو ته به لکه چکونه راځي به تاسو ته درکړي. خو چې ورلو ما خبره به کې د ماجرو راله چې ودرې مونږ به ماجرو سره خپله دغه کو مخکې به پوښتنه کوو چې ور یې کو که ور یې نه کو. بس هغې څوک هم نشته، یو زوی و هغه هم پکې زخمي دی، د کار نه یې پروت دی او بس څوک یې نشته. داسې مونږ دا غواړو چې مونږ دلته تقریبا دېرش درې دېرش کاله تیر کړي چې مونږ ته مونږ خپل راک راکړي.
په لوړګي بازار کې پرېډه باندې بسکټ خرڅونکی یو بل افغان کډوال خان محمد وای چې په دې چاودنه کې د ده درې زامن او یو وراره جوبل شوي دي، خو د مالی مرستې چکونه نه دي ورکړی شوي.
او زه چې کور روان شوم نو کور لا نه هم رسېدلې، چې درز مې واورېده چې درز مې واورېده نو چې ټلیفون مې راوکړ نو بچی مې ټول هسپتال کې پراته وو. او سم بیا دې هسپتال کې کړل، سم کانفلیکټ استوي وړل. او په دې کې ابل اور داسې خبره وشوه چې دلته پیسې راغلې وي، چې کونه راغلې. بیا مونږ پاسو خطو تحصیل ته، تحصیلدار مونږ ته ویل چې مونږ پولیټیکلی سره وګورو. پولیټیکلی نه اوس پته نه لګېږي خلکو ته چې کونه ورکړل دې ځای خلکو ته، او مونږ ته اعلان دې راکړي نو بس داسې سات پته نه لګېږي. نو مونږ دا غواړو چې بیا چې مونږ سره کومک وشي، ځکه چې مونږ بچي وځورېدل، مونږ تاوانیان شو.
او په دې سیمه کې یو بل افغان کډوال کاکو وایي چې دی په خپله او زوی یې پکې جوبل شوي وو او باید دوی ته هم دغه مرستی ورکړی شي.
بس دلته بم لاړه شو، بس موږ هم پکې ولګېدو او زوی مې د لاس او څټ خوګو او زما وروسته ملا غونډ سره پنځه ځای وه. هغو روپۍ ټولو زخمیانو واخیستې او موږ ته یې ویل چې بس ستاسو دپاره اوس نه نشته دی، موږ به مخکې وګورو که نه. نو اوس موږ دا یو چې په کار دی، موږ خو هم دلته زیات عمر تیر کړی، په کار دی چې موږ ته خو هم راکړي. موږ غریب خلک یو، راکړم دوی روپۍ وسه شته دی.
په دې سیمه کې د افغان کډوالو د مالی مرستې په حق لمو چې کله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان نو پوښتل، نو دوی وویل
افغان خدا سه چې مخکې دي ته نو مې لکه زموږ حکومت طرفه دغه نه میلاو شوي کنه، او نور چې لکه یا کم فرض په لیست کې راغلي دي داسې به راغلي وي چې لکه پارټیم خوښ شوي دي ځینې افغان ریفیوز خو دلته پاتې کیږي کنه. نو بس دا به نوم مومي لیکلی شوی کېدای شي هغې په نوم پیسې هم راغلي، خو هغې له موږ اوس د کومه بر نه چارټس دي راغلي، دا شی موږ پیسې نه شو ورکولی هغې ته. د پوره تصدیق نه پس به بیا انشاءالله تعالی دي بیا موږ خپل دا چې کومه کمپنسیشن دی دا به موږ دي ته ورکوو.
یاد دی وی چې په دې سیمه کې د ترګری په پیښو کې وژل شوی تن کورنۍ ته درې لک روپۍ او جوبل شوی تن ته د درملنې لپاره یو لک روپۍ مرسته ورکول کیږي. په خیبر سیمه کې میشت افغان کډوال وای چې باید دوی ته هم د خیبر سیمې د خلکو په شان مالی مرستې ورکړي شي.
نن په خیبر پختونخوا
تاسې رپورټ ورده، او اوس یو بل رپورټ هم لرو. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو لخوا د پرایویټ سکولز ریګولیټری اتھارټي د بل پرزده یو ورځنی هړتال تر سره شو. د بل پړه شخصي سکولونو تحفظات لرل، بلخوا اړوند وزارت وایي چې بل باز ضرور پاس کیږي. تفصیل د اسرار تل په رپورټ کې ورو.
نن په خیبر پختونخوا کې ټول شخصي سکولونه د پرایویټ سکولز ریګولیټری اتھارټي د هغه بل پرزد د احتجاج په توګه بند کړی شو، د کوم په حواله چې د ټولو شخصي سکولونو تحفظات دي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو مشران وایي چې دغه یو ورځنی هړتال چارواکو ته خبرداري ورکولو، ولې د بل په حواله د تعلیم د لوړپوړو چارواکو سره خبرې ترې روانې دي. په دې اړه مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي
او تقریبا صبح کے 25,000 پرائیویٹ اسکول دی 1,000 میں زیادہ دی اور رجسٹر دے دی 25,000 دی اگے دے سٹرائک کے حصہ خستے دے اور دے سٹرائک مقصد دا ہو چے مون چے کم تحفظات دی اگا گورنمنٹ تا اور سی او زم گون گورنمنٹ مون کو کال کیو مون سر کی نی او دے باندے مون دا مسئلہ چے کم دے ریزالو کو
دی دے پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی پو یاد بل کی د خپل تحفظات او پاڑا زیاتوی
مون چے شما پر اوس پر چے خبر کرے دے سپیکر صاحب سره خبره کړې د بوغو خپل مشال په پانی باندې د ځان سره خبره کړې دي، او موږ له مینم چې کوم مسله راغلې ده چې موږ ایجوکیشن منسټر او د منسټر اطلاعات چې کوم دی هغه خیالي دي چې ان شاء الله موږ دې سره به کینو او د دې دے مسئلہ چکم دے دا با حل کو اور دینا مکہ چے دا بل کے اسمبلی کا ٹیبل چے اسمبلی تراشی مونگ دے سرا دے قائمہ کمیٹی تا بلی گو دا مسئلہ با حل کو نمونگ مل دے چے دا یہ پولٹیکل گورنمنٹ دے دے پولٹیکل گورنمنٹ کے دا عوام خبر چکم دے اور حکومت باوری
سوخ چے مو دا شخصی سکولون دا تحفظات او دوی سرا دا روانو خبرو پاڑا دا خیبر پختونخوا دا ثانوی تعلیم دا وزارت سرا رابطہ وکڑا نو یو ذمہوار چارواکی میاسن مشال ریڈیو توائی چے یاد بل با خامخا دا صوبائی سملے نا پاس کولے شی
دیدا شوج لگا لگ دا گورنمنٹ دے چترال اندرا لگا نا دی پدی خفنی دیدا دو من مانیو بے چلی جی نا کنا دا گورنمنٹ کنٹرول نہ لگ رہا دا دل بخم خا پاس کی دا ما خیال سی اس خبر ان مددی دا چول جی سر بکم نہ مخ کا سٹیشن سڈر کرے دے جی سر دا من سو سو میٹنگ من شوی دے بل نہ مخ کی او خپ طریقے سا ٹک ٹاک شوی دی بس ادی پکی اگری ور دی سٹیشن پکی مناستو
یاد دی وچ دا وخت خیبر پختونخوا کې شاوخوا 15000 شخصي سکولونه د صوبایي حکومت سره رجستریشن لري چې ټول نن د پرایویټ سکولز ریګولریټي اتارټي د یاد بل پرځت په احتجاج کې ګډون کوي د شخصي سکولونو د اتحادیې د مشر په وینا ک واکمنو سره خبرې کامیاب نشوي نو په لړند وخت کې به ډېر زر خپل احتجاجي کړنلاره وټاکي اسرار تل مشال رادیو پېښور
اتل رپورٹ موارد موردن کو چھ دا احتجاج پرون تر سر شوی دی
د مشال ریڈیو د یک شنبی یا اتوار د ورځی 19 پروگرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوری
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم سلورو بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم پنځو بجو
او یادونه
په پاوکم پنځو بجو
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورایزو مومندو ایجنسی ته د مومندو ایجنسی او شبقدر ترمنځ د تنازع ښکار 15 کلو په سیمه کوټو کلی دریاب کورونا او شیخ شنده بابا کې د ځای اولس په وینا د 2000 نه زیاتو کورونې لپاره یو اسپیټال هم نشته دی وایي چې د وړو وړو مرزونو د علاج لپاره د لورو پرتو سیمو روغتونونو ته ورځي چې خرڅ زیات کیږي او علاج هم پر وخت نه کیږي نور تفصیل د مشال ریډیو خبريالو کوي
د تنازی ښکار 15 ټکلو په سیمه کوټو کلی او دریاب کورونو کې د انسانانو وړو کې الوی روغتون نشته دی نو ځای ولسوای چې هغه خپل مریضان د ډیرو لرو پرتو سیمو هسپتالو ته وړي چې خرڅ هم زیات وشي او تکلیف هم ورته ډیر میلاو شي محمد کامران نومي یو تن چې ځای وسیدونکي دی وای ویل هغه ډیر واړو واړو مرزونو د علاج لپاره د شبقدر سیول هسپتال یا بازار کې شخصي روغتونونو ته ورځي
مشکلات دغه ګولیم په کار شي بازار ته وپسی زو بس ګولې دومره ګران نه سومرمو پس کرے لگی چنچے تو کی چنچے نہ بیا بازار کی کچھ گولے راوا خلکا نہ وقت ہی خدا وقت ہی منگو دا کو چوار بیمار شو میں بازار تو بوتے دل اسپتال دا نیش رہی ہو شیم نیش رمو تے دا تکلیف تے
ولی جان دا شیخ شنڈا بابا کوٹو کلی وسیدن کرے ورنہ مو پختل نزدی روختن نہ کم کم زائی کی جوڑ دی
اشب قدر سی ور واٹ اسپتال لے یودم ایسا اسپتال لے دی کی لان دی خال بتا پاسیلی دی کنا دل تو اس موجودہ لکے وصولت پکار دے مقامی شہر پلو مشران تے تم ورتو لروچے وی مون تے دل تسونتن
بهروز خان وای کوټو کلی دریاب کورنا او ورسره نږدې نور واړه واړه کلی آباد دي چشمه ری د 2000 کورنو زیات دي او ضرورت همشته چې روغتون جوړ کړی شي
خامخه خرچه کیږي پیسونه مری ډاکټرانو پیسونه هم لږ بڑاوي کنه نو خامخه تاوان مونږ زیات دي ان شاء الله ولې نو ورکو مونږ ول په خپل ورکو د خبره زیشته دي تا واوري دل خو چې دومره حکومت مونږ سره هم دردي وکي کنه راته و چې یو سپیټال درکو زیو لو ګورینو زین ډیر دي ان شاء الله چې ول ور به
لدی ورستو مو د محکمه سیات 400 د چرواکو سره خبري وکړي نه هغوی وویل د نوی روغتون منځوري د سیمینا د ټاکلې شوی د صوبای او د قامي سیملې د استادو کار دی بیا مو د سیمینا ټاکلې شوی د صوبای سیملې د غړي سکندر شیرپاو سره خبري وکړي نه هغه وویل
especially the last 3 years na present government che did da 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 che navy bhu sam nawar kai dui which existing bhu si da munga reinforce call ward health secretary or health principal me da khabar ho ka ba che kaise ta che tarika jodi de chi che dare aap kurun la par sala ra jodi shi
da ulus po hoy na da hawi karwandi hum nashta de aw talimuna hum na de kadi نو اولس ډیر غریب دی باید پسیما کې دی روختون جوړ کړی شي چې د ډیرو خرصونو او د مشکلاتو خلاص شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اردن کو د پاکستان د کورم ایجنسی اوسیدون کې وایي د بجلی د لوډ شیډنګ لوچی دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي خو چارواکي وایي چې د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمې د خلکو د غستونزه تر ډیره حده حل کیدی شي نور تفصیل په سیمه کې د مشال ډیو خبري اړه کوي
په قبالی سیمه کورم ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورت حل خپل کړی دی خلک وایي چې د بجلی د بتلو لپاره هیڅ وخت نه دی مقرر شوی او په سیمه کې اکثره بجلی غایب وي د سیمه یو کس په دې اړه مشال لړیو ته صدا سي وویل
مون فاروق جاوید دی ساده سیمه سره تعلق لرم بجلی خو له ساده ولړې د خراب پدې تقریبا 24 غنټو کې 20 غنټې لوډ شیډنګ وي 2 غنټې 3 غنټې بجلی وي
بجلی محکمې د شمیرې تر مخه د الزی سدې او پړه چنار ګرسټیشن د سیمې خلکو ته قریبا 20,000 د بجلی کنیکشن شوي دي خلک وایي چې په شپه ورځ کې صرف 2 یا 3 غنټې بجلی وي چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي
ایمرجنسی دی وقت ضرورت سره نن سبا حالات خراب دی بل مسم د سیالات او را شوی دی حالات مسما ډیر سوړ دی او بجلی نه خطو دی یو کورانه کیږي او جمعه تو ته کورس کنو بو ضرورت ان
په ملک کې د بجلی کمی او خراب لینو سره د کمزور ګرسټیشن په وجه د بجلی لوډ شیډنګ کیږي د قبالی سیمې د بجلی محکمې وایان محمد انور وای چې کچېری د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمې د بجلی ستونزه تر ډیره حد پورې حل کیدلی شي د لوډ شیډنګ په وجه د کورم ایجنسی خلک په سختو مشکلاتو کې دي د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې بجلی لوډ شیډنګ کمیسره دی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دی هم ختم کړی شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
د افغانستان په ننګرهار کې د خونځي او زده کوونکي وایي چې د نوي تعلیمي نصاب کتابونه دومره ګران لیکل شوی چې د دوی استادان هم پرې نه پوهیږي دوی له تعلیمي ادارو څخه غوښتنه کړې چې په نوي نصاب دی لومبه د دوی استادان و په هول شي نو بیا د روسته دغه نصاب د دوی په سکولونو کې عملي کړی شي پر نور تفصیل د جلال آباد نه د مشالډو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي
د ننګرهار د خونځې او ګنشمیر زده کوونکي د افغانستان د نوي تعلیمي نصاب څخه شکایت کوي دوی وایي چې په نوي تعلیمي نصاب یې خونکي هم نه پويږي په کار د چې اول پر استادان و پوهول شي چې د دوی درسي ستونزې حل شي یو تن زده کوونکي په پښتو مضمون کې د لغتونو له استعمال نه سر ټکوي
نو مزیدین زلمه ده د شهید محمد عارف د دولسم صنف زده کوونکي یم موږ ته د نوې کتابونو چراغلي د سې سخت دي خصوصا د پښتو کتاب د اصل لغتونو په استعمال شوی زمونږ د پښتو استاد هم په سم نه پويږي چې موږ ته معنا کې یم موږ ته د هغې پاړه موږ ته معلومات راکې
یو بل تن زده کوونکي بیا وایي چې په نوي تعلیمي نصاب دی لومړی خوونکي و په حول شي
زه نصرت الله د ننګرهار علي لیسې د 12 مې ټولګي زده کوونکي نوې کتابونه ډېر مشکل شوې دي زمونږ استادان هم ما پخوانی سیستم باندې روان و دا نوې سیستم به چې موږ ته تبدیلې د به زمونږ استادان ته ټریننګ ورکړل شي خو زیاتره استادان زمونږ خپل په دین پوهیږي دا پونتون د سوي څه هم ویل وړ دي
خو د شپږم ټولګي او تن زده کوونکي به نوې تعلیمي نصاب خوخوي وایي چې ډېر معلومات پکې راټول شوي دي
ننگرہار
ولایت د پوهنی ریاست ل مطبوعاتی بیان محمد اسب شینواری سره شریک کړي. هغه په جواب کې وویل
زمنګ د استادانو د روزنې سلسله روانه ده. په ځلې مته کارکون کې لګلی وزارت ته هغه کوم ټریننګ واخیسته دا هغه سر صحیح نو خلاص شو. دلته استادان نشو پرې کوله. دا ځل موږ همدغه یو ګروپ لګل چې هغه د لیکوال د کتاب سره مخامخ کینی دوی خپل استون یاداش کړی د اوس د روزنې لاندې دوی چرایشي دا سیمینارونو لړۍ زمنګ دوام لري. د دې پراتک سره موږ هغه نصاب کې چې کوم موجود استون دي استادانو سر پې نه خلاصيږي هغه استون به هواري شي ان شاء الله دغه مشکل نه وي.
یاد دی وی چې د افغانستان د نوی تعلیمی نصاب کتابونه چې د تیر یو کال رئیس په خونځیو کې تدریس کیږي دا 2 میلیونو پشمیر کې په خم معیار په متحده عربی اماراتو کې چاپ شوی او د چاپ لګښت د امریکا د متحده ایالاتو پوز ورکړی وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014، اسلام آباد.